ازادي راديو اوریدونکو سړی مسی 2 بجې سوې نن د سیشن به ورځ د لړم لومړی نیټه د 1300 ونوي هجری المریس کال نن د اکتوبر د 2013 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې درويشتمه نیټه ده. دا خبرونه مو تر درو بجو ده او په دې خبرونه کې د نوی فکر او ځوانان پروګرام لرو. دا پروګرام زما همکار اجمل تورمان وړاندې کوي. اول به د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واورو، وروسته بیا دغه پروګرام پیلو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال افغانانو ته مبارکي ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت وکړ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د روسیې له دفاع وزیر سره کتلي دي او د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. هغه په کندهار کې خرقه مبارک ته ورغی او بیا د جنرال عبدالرزاق اڅکزي قبر ته دعا وکړه. ښاغلی غنی نن په کندهار کې د عبدالرزاق اڅکزي له مور سره وکتل. د ارګ پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ولسمشر د عبدالرزاق اڅکزي له مور مننه وکړه چې داسې زړور زوی یې روزلی و. جنرال عبدالرزاق اڅکزي او د کندهار د امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل د تېرې جمعې په ورځ په کندهار کې په وسلواله حمله کې ووژل سو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. جمهور رئیس غنی نن د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې له چارواکو سره د هغه ولایت پر امنیتي وضعیت او نورو مهمو مسئلو هم خبرې کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس له جمهور رئیس اشرف غنی سره تلیفوني خبرې کړې او افغانانو ته مبارکي ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګډون لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت کړي. سپینه ماڼۍ وایي مایک پنس پرون د افغانستان د انتخاباتو د تنظیمونکو او د امنیتي ځواکونو ستاینه کړې چې دا بهیر یې ښه رهبري او تنظیم کړ او همدارازه له امریکایي او نړیوالو ځواکونو مننه کړې چې د افغانستان د حکومت ملاتړ یې کړی دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې مایک پنس د کندهار د امنیت قومندان او د امنیت د رئیس په وژل کېدو هم خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال ویلي د وسلوالو طالبانو له تهدیدونو سره هم افغانان د رایو مرکزونو ته ولاړل او د خپلې رایې په مرسته یې خپل غږ اوچت کړ. د ولسي جرګې انتخابات د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو له غزني او کندهاره پرته په ټول افغانستان کې وشو. په کندهار کې به د راتلونکي شنبې په ورځ انتخابات وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې شایي په قوس کې اعلان شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د روسیې له دفاع وزیر سرګی شوایګو سره وکتل. بولتن به نن وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې له مسکو سره له مهم امنیتي اټومي تړونه وتلی سي. داسې تړون چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ سیاسي ناکراری زیاتې کړې دي. بولتن به نن مسکو ته خپل د ورځنی سفر له پوتین سره په کتنه پای ته ورسوي. هغه پرون د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتریشوف او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او له هغوی سره یې د منځني واټن اټمي میزایلو د بندیز له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و د امریکا د وتلو پر پلان خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې شنبې په ورځ په نوادا کې خبریالانو ته وویل چې د دغه تړون ټولې خواوې باید د تړون د موادو مراعات وکړي. دوی موږ مجبور یو چې د منځني واټن وشتونکي اټمي میزایل جوړ کړو، خو که روسیه، چین او نور ټول راته راسي ووایي چې راځي هوښیار سو او یو هم دا وسلې جوړې نه کړو، زه به خوشاله سم. خو تر هغو چې د موافقې یو غړی هم دا وسلې جوړوي، موږ به یې مراعات ونه کړو. زه فکر کوم چې تاسې زما په خبره پوه سوئ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د روسیې له کومرسانت ورځپاڼې سره پرون په مرکه کې ویلي چې متحد ایالات غواړي چې له دې تړونه ووځي، ځکه چې روسیه پر دې تړون تیری کوي او نور هیوادونه لکه چین، ایران او شمالي کوریا آزاد دي چې د تړون پر اساس باید ممنوع وای، خو هغوی اټمي وسلې جوړوي. متحد ایالات وایي چې یوازنی هیواد چې د دې تړون د شرایطو درناوی کوي امریکا ده. بولتن دا خبره د کومرسانت ورځپاڼې ته کړې او د هغه ترجمان ویلي چې بولتن ټینګار کړی چې د مسله د امریکا لپاره د منلو وړ نه ده. د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې پوځ پرون وویل چې په شمالي قفقاز کې د دوی د غرنیو ځواکونو اویا عسکر د دروژبه یا د دوستۍ په نوم په دې ګډو پوځي تمرینونو کې ګډون کوي. دا پوځي تمرینونه به د نومبر تر څلورمې دوام وکړي. د روسیې او پاکستان له 2018 میلادي کال راهیسې د دوستۍ په نوم دغه ګډ پوځي تمرینونه کوي. تېر کال دا تمرینونه د روسیې د شمالي قفقاز په غرنۍ سیمه کراچای چرکسیه کې شوی وو چې 200 پوځیانو له دواړو خواوو برخه پکې اخیستې وه. د دې تمرینونو هدف دا دی چې د روسیې او پاکستان ترمنځ پوځي همکاري زیات شي او په ځانګړي ډول له تروریزم سره د مبارزې لپاره دواړه خواوې خپلې تجربې سره شریکې کړي. او د چین حکومت نن د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل افتتاح کړ. د سمندر پر سر دغه پل هانګ کانګ د چین له اصلي خاورې سره نښلوي. پر دې پله تقریبا 10 کاله کار شوی دی. د چین جمهور رئیس نن د پله د پرانیستلو په مراسمو کې و. دا پل تقریبا 55 کیلومتره طول یا اوږدوالی لري او په چین کې اساسي بندرونه چې هانګ کانګ، مکاوې او ژوهای دي سره نښلوي. دا پل به د موټرو لپاره د اکتوبر په 24مه پرانیستل شي. چینایانو دا پل داسې کلک جوړ کړی چې د زورورو توپانونو او زلزلې پر وړاندې مقاوم دی او تقریبا 400,000 ټنه فولاد یې پکې کارولی دي. تر پله لاندې د سمندر په منځ کې د ګاډي یو تونل هم جوړ شوی دی. پر دې پله تقریبا 60 میلیارده ډالر مصرف شوی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ته ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلمو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو بیا هم د ځوان فکر خبرونه او ساسي کوربه اجمل تورمان د تاسو سره ده. د خبرونه د تخنیک چاره عبید الله عبیدی سمبالوي. دوستانو بیا هم انتخابات په تیرو څو ورځو کې تاسو د ازادي رادیو مده انتخابات په اړه ځنګړي خبرونه واوریدلې، بحثونه مو واوریدل، مرکه مو واوریدل، پورونه مو اوریدل. نن نو د ځوانانو ورده چې ځوانان دغه انتخاباتو په اړه څه وایي او دا چې د ځوانانو رول په انتخاباتو کې په ټوله کې د ځوانانو په مسایلو راڅر خو په انتخاباتو کې او ځکه خو ملمانه هم را سره ځوانان دي. ملمانه را سره په سټوډیو کې دي افغان ژورنالیستا اغلی اسینا زاهبی او د حقوقو استاد خاغله اصغر مومن. درنو ملمانو تاسو خیر اخلاص. دغه شند تلیفون په لیکه د ځوانانو د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز رئیس ودود افغان هم په لیکه د افغان سپتاس هم خیر اخلاص.
کور ودان مننه.
دوستان تاسو هم کولای شئ د تلیفون په لیکه را سره یو ځای شئ. 0995 او 0225 دمو د تلیفون شمیرې دي. افغان صاحب دا چې په موږ باندې ډېره خرچه را نشي او ستاسو وخت هم ډېر ونه نیول شي، اول به تاسو راواخلو چې د تلیفون په کرخه را سره یې مهرباني وکړئ که راتر په ټوله کې اول خپل ځوان نظر شریک کړئ د انتخاباتو په اړه چې تیر شول او بیا وروسته د ځوانانو په رول هم راته وغږېږئ. مهرباني.
تاسو ته میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. که په عمومي ډول د انتخاباتو په اړه موږ تاسو سره خبرې وکړو، خو یو هغه د انتخاباتو د تیاری مسله وه چې مخکې د انتخاباتو ورځ ته لاړ شو، متاسفانه هلته هم ستونزې وي او د انتخابات په ورځ هم ستونزې وي. که چیرې موږ د انتخاباتو د ورځې په ستونزو باندې سره خبرې وکړو، دا د یو وخت پرای په حکومت باندې اچول کی دوی هغه سالم چاپیریال د انتخاباتو د ورځې لپاره آماده نشو کړای. باوجود چې څه کارونه شوي وو او انتخاباتو کمیسیون هغه ضعیف مدیریت متاسفانه په دې باندې ونتوانېد چې دوی د انتخاباتو په ورځ کې د رای ورکوونکو لپاره چاپیریال رامنځته کړي. اوس خو هرڅه شوي دي، هغه شوي دي. زمونږ توقع دا ده چې دا پاتې کارونه دوی په سمه ترسره کړي او بل اخره خدای ناخواسته داسې نه شي چې دغه انتخاباتي بهیر په هیواد کې یو څه ملي ستونزې راپورته کړي. که چیرې مشخص د ځوانانو په ارتباط سره خبرې وکړو، ځوانان په انتخابات کې په بیلابیل اړخونو کې نقش لوبولی شي. او خدای ښکاره ده چې ځوانان د تعدد له اړخه په هیواد کې شاوخوا 80% دي، یعنی د دوی ګډون په انتخاباتو کې د تعدد له اړخه ډېر اغېزناک پرېوتلی شي. یعنی هغه خواته چې دوی ورپرېوتل واضح خبره ده چې دغه پلو پله درنیږي. بل ځوانان د انرژي له اړخه دوی انرژي لري، واضح ده چې دوی مقاومت کولی شي او دوی کولی شي چې خلک په یو سم مسیر ورته حرکت ورکړي. بل د فکر د اړخه هم ځوانان پیاوړي دي، یعنی د دوی ونډه په انتخاباتو کې هغه فکري لوری هم بدلولی شي. نو داسې ویلی شي چې ځوانان هم د فکر د اړخه او هم د جسم د اړخه دوی پیاوړي دي. دغه پیاوړتیا کولی شي چې په انتخاباتو کې مستقیم اغیز وشیندي، د تعدد له اړخه هم دوی کولی شي اغیز وشیندي، او د فکري اړخه هم که دوی تصمیم ونیسي نو په هر لوري چې دوی وغواړي هغه انتخابات خوځولی شي. نو دلته خو د ځوانانو فکر دا څرګنده ده چې دوی همیشه د راتلونکي په ارتباط باندې فکر کوي. نو که چیرې دوی خپل مسؤلیت ته صحیح متوجه شي نو دوی نه یوازې د انتخاباتي مسایلو په ارتباط باندې نقش لوبولی شي، په مجموع کې د هیواد په اقتصاد کې دوی نقش لوبولی شي، دوی د ټولنیز ژوندانه په بیلابیلو اړخونو کې نقش لوبولی شي، دوی په سیاست کې هم نقش لوبولی شي. اوس پوښتنه دا ده چې د دوی د دغه نقش لپاره آیا شرایط مساعد شوي دي که نه دي مساعد شوي. زه دا خبره په همدې باندې رالنډه کوم چې متاسفانه دلته سیستمونو هېڅکله هم ځوانان د یو ملي مسالې په بڼه باندې تر بحث لاندې نه دي نیولي، فقط د دوی هغه سمبولیک حضور نه استفاده شوې ده او همیشه د ځوانانو په ارتباط باندې پروګرامونه دلته په افغانستان کې بدبختانه سمبولیک پاتې شوي دي.
بله، افغان څه بیا بل پوښتنه هغه ده چې شمیرې خو یو څه شوي دي، مثلا د رای شمیرې نه په یو شمیر مرکزونو کې خلاصه شوې هم ده ابتدایي چې کومه واه واه ممکن چې تاسو سره مثلا ځینې معلومات په دې اړه شریک شوي وي. څومره هیله منتیا موجوده ده چې د افغانستان راتلونکي ولسي جرګې ته ځوانان ډېره لاره پیدا کړي؟
مونږ په دې ارتباط باندې د روانې لمریز میاشتې په د میلادي میاشت په 15مه مونږ یو تحقیق هغه نتایج هم سره اعلان کړ. په دغه تحقیق کې مونږ کوم شی چې پیدا کړ هغه ډیری کسان چې کاندیدان دي د هغوی سنونه له 15 نه ورپاس تر 15 پورې دي، یعنی دغه فیصدي تقریبا د 15% په شاوخوا کې ده. هغسې چې خلق وای چې ځوانان ډیر کاندید شوی دي متاسفانه داسې هم نه ده. خو د موږ لپاره چې ډیر زیات مهمه ده هغه دا ده چې موږ څنګه کولای شو د ځوان فکر خاوندان پارلمان ته باید ورداخل شي. خو تیر د پارلمان هغه تیر ناکامه تجربه خو موږ تاسو لرو شاهدان یو چې دوی نه یوازې هغه د تقنین خپل وظیفه په سمه ترسره کړی شو، بلکې هغه د نظارت په برخه کې هم چې څرنګه باید په حکومت په اعمالو باندې نظارت کړی وای هغه د نظارت خپله دنده متاسفانه په سمه ترسره نه شوه کړلی. یعنی په مجموع کې د تیرو وکیلانو او د موکلینو ترمنځ هغه رسالتمند رابطه چې باید ټینګه پاتې شوه وای ټینګه پاتې نه شوه. د موږ توقع دا ده چې دغه راتلونکی پارلمان سل په سله توقع د دوی نه هم مشکل ده، ځکه موږ تاسو په افغانستان کې ژوند کوو او د افغانستان شرایط موږ تاسو ته معلوم دي. دلته تر ډیره په ځای دي چې له مسایلو سره عقلاني برخورد وشي، متاسفانه له مسایلو سره احساساتي برخورد کیږي. خو موږ توقع ده چې د راتلونکي پارلمان له مسایلو سره عقلاني برخورد ولري او د دوی دغه سره او شنه کارتونه یوازې د شخصي مسایلو په خاطر باندې او یا د احساساتو پر بنسټ باندې باید پورته نه شي. نو د موږ هیله مندي دا چې که دغه راتلونکی پارلمان د دې په څنګ کې چې هغه ولسي اړخ یې پیاوړی اوسي، یعنې په پارلمان کې موږ بېلابېلو ظرفیتونو ته ضرورت لرو، موږ هلته داسې کسان ته هم ضرورت لرو که هغوی د ولسي رهبري په ارتباط باندې ګټور پرېوځي، دا د افغانستان په ګټه باندې ده. په همدې ترتیب سره د موږ هیله دا ده چې متخصص کاندیدان هم دغه پارلمان ته ور داخل شي چې بالاخره په بېلابېلو اړخونو کې هغه د تخصص تشه هم چې دا اوس موجوده وه دغه ډکه شي، او د دې په څنګ کې په عصري ټکنالوژي سنبال کاندیدان هم دغه پارلمان ته ور داخل شي. یعنی په مجموع کې دوی په دې د موږ هیله دا ده چې دوی په دې باندې وتوانېږي چې یو مقتدره مقننه قوه رامنځته شي، او دغه مقتدره مقننه قوه بالاخره د موکلینو سره خپل اړیکا رسالتمند سره وساتي. قدا خو سرګند وي چې کومګه د پارلمان په دغه تیرو ناکامۍ باندې خبرې وکړو، په دغه ناکامۍ کې تر ډېره حکومت هم نقش درلودلی دی چې دوی هڅه کړې ده چې پارلماني پرېکړې باید په خپله ګټه باندې وڅرخي. همیشه یې په انتخاباتو کې هم دا کوشش کړی ده، یوازې په افغانستان کې نه ده، په اکثر هېوادونو کې دا مسله روانه وي چې حکومتونه همیشه کوشش کوي چې پارلمان ته خپل پلویان ور داخل کړي او بالاخره پارلماني پرېکړې په خپله ګټه باندې
وڅرخي. کور ودان ژوندي اوسئ. ډېره ډېره مننه چې په خبرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. قدر مند اوریدونکو، د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز رئیس ودود افغان و چې ازادي راډیو سره یې خبرې کولې د انتخابات په اړه، په انتخابات کې د ځوانانو رول. افغان صاحب دا وویل چې مثلا ډېر په دا کاندیدانو کې ډېر ځوانان هم نه دي، مونږ ځوان فکر پکار دی. دا ښه خبره ده چې هم ځوان وي هم فکر ځوان وي، او هم هغه ځواني په بله معنی هم ده چې هغه ځواني د کاکاګۍ په معنی کنه، کوي نیم کاکم په کې وي ښه دی چې هم خپله ځوان وي هم فکر ځوان وي هم کاکاګي ځواني هم ولري. استاد مومند، تاسې څه نظریه د افغان صاحب سره هم نظریه او کنه څه ویل لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تورمان صاحب سلام تاسو ته، د ګرانی خورکی ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. د ځوانانو رول په انتخاباتو کې دا پیرا زما په نظر باندې ډیر زیات و، او زموږ په کاندیدانو کې اکثره چې وو کاندیدان هغه ځوانانو. د تیر پارلمان او د اوسنی پارلمان ترمنځ یو توپیر به دا وي چې زموږ ځوان فکر به راځي، ځوانان به راځي، ځوانان انرژي لري، ځوانان چې دی هغه په همدی عصر او په همدی زمان کې دوی زده کړې کړي دي، او دوی کولی شي چې ملک بدلون ورکړي. لکه څنګه چې افغان صاحب وویلې، د یوې ټولنې 15% یا 20% چې دي هغه ځوانان تشکیلوي. ځوانان چې دي په ملک کې انقلاب راوستلی شي، ځوانان په ملک کې بدلون راوستلی شي، ځوانان چې دي په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري، ځوانان دي چې موږ او تاسو وګورو زموږ نظامي قواوې ټولو ځوانان نه جوړی دي. همداسې که په پارلمان ته لاړ شي کولی شي چې دوی مثبت رول ولوبوي، او بیا که موږ تاسو د پارلمان د وظایفو نه خبرې کوو، نو که چیرته مو ځوان فکر ولېږه، که چیرته مو ځوانان ولېږل، او لکه څه رقم چې دا ځوانانو ځان نومند کړی وو، او همداسې دوی پارلمان ته لاره پیدا کړي. خو یوه نقطه بله چې د تیر انتخاباتو په ورتله باندې سکل انتخابات چې یو څه هغه شفافیت پکې وو، افغان صاحب هغه ستونزو ته اشاره وکړه. ځي مثبت اړخ وایي او بخښي، موږ وایو چې په افغانستان کې ستونزې او مشکلات شته دي. په افغانستان کې موږ او تاسو هم دا اوس موږ په یو تپل شوې جګړه کې اخته یو. په داسې یو حالاتو کې زه دا کریډیټ دولت ته ورکوم، زه د امنیتي ځواکونو ته او د افغانستان دولت ته چې په داسې یو اساسو شرایطو کې دوی انتخابات وکړه. بل دا چې په ځینو ځایونو کې د بایومټریک سیستم و، تقریبا په بعض ځایونو کې به ستونزې او مشکلات وي، خو هغه داسې استثنایي و. او بل دا چې د ځوانانو ونډه ډیره زیاته وه، یعنی تقریبا 3 او 4% هغه په انتخاباتو کې ګډون چې نارینه کړی و چې اکثریت ځوانانو، او 3% چې هغه ښځې وي. او موږ ولیدل چې ځوانان په ډیر شوق او په ډیر علاقه باندې او داسې په انتخاباتو کې دلته یو بل ما څو شیان ولیدل. لاړ به د یو کاندید ډوډۍ به مو خوړه، پیسې به هم دغه نه واغستې، خو رایې بل چاته ورکړې ده. کله چې د انتخاباتو غرفې ته تللی دی او هغه غرفه کې ولاړ دی، د خپل ضمیر نه انتخاب کړی دی، نو راتلونکي پارلمان ته ډیره امیدواري ده. راتلونکي پارلمان او پارلمان چې دی په لکه څنګه چې تاسو بهتره معلومه ده، په یو ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري. د دولت او د ولس ترمنځ کله فاصله واټن چې پیدا شي، فاصله واټن چې کمی پارلمان یې کمی، خو متاسفانه فعلی پارلمان چې دی فاصله واټن چې پیدا شوی دی پارلمان پیدا کړی دی. کچیرتا موږ ځوان پارلمانو لرو، ځوانان لاړ شي، د فکر خلک لاړ شي، خو معنا دا شو چې دغه پرتی ستونزې او مشکلات هم حل کړو. خو یو کار چې بل شوی وي چې هغه تر اوسه پورې ونه شو، متاسفانه د انتخاباتو کمیسون باید یو مایا ټاکلې وي پارلمان ته، چې هغه شخص چې ځان نوماندی باید یې ماسټری لرلی، یې ډاکټورا لرلی، یې لسانس لرلی. نو کدا مایر مورته ټاکلې معنا دا شو چې که احمد وې که محمود وې که هر څوک پارلمان ته تللی وي، موږ به باسواده خلک لیږلې وي، پوی خلک وي، خو دا مایار نه و. خو اکثریت ځوانان چې سږ په انتخاباتو کې ځانونه نوماند کړي وو، هغه ټول تعلیم یافته وو، د فکر خلکو، او زه راتلونکي ډیره خوینم.
بله، ډیر ډیر مننه. اغلی صاحب کې تاسو راته وایي چې د انتخابات کتو چې تر سره شول، چې د تیر په تناسب باندې دا د ویښتابه موضوع څومره په افغان ځوانانو کې رامنځته شوې ده او رښتیا هم دوی راویښ شوي دي او پوښي په دې باندې چې په ملي پروسو کې په ملي ډیموکراتیک پروسو کې چې هغه د هیواد راتلونکي لپاره ډېر مهم دي په ښه ډول برخه واخلي.
مننه ترمن صاحب، بیا هم سلام تاسو ته، قدرمن استاد ته او ټولو اوریدونکو ته. ساس د ځواب تړه په دومره وایم چې bale پرته له شک په تیرو دورو کې کله چې موږ ټاکنې درلودلې نو سمه ده د دې دور په پرتله به ګډون د ولس پکې ډیر و، ځکه هلته د پیژن پانو یا د تذکرو مسله نه ورمنځ شوې چې باید په تذکره باندې سټیکر ولګيږي. هر زموږ ولس په هر ځای کې و دوی ګډون پکې کولای شوی. خو دا ځل کله چې د تذکرې او د سټیکر مسله رامنځته شول او تر دې دمه هم دا چې زموږ ډیری هیوادوال د چوغې تذکرې نه لري، په ځنګړ توګه زموږ میرمنې په لرې پرتو ولایتو ولسوالیو کې د چوغې اصلا ضرورت ورته نه سوته تذکره واخلي او دوی هم اړتیا نه لیدلې. خو بیا هم ځوانانو پکې ګډون وکړ، بیا هم موږ چې ویلې سو هغه شمیر چې د ټاکنو کمیسیون اعلان کړو چې 1.3 میلیون کسانو تذکرې خپل سټیکر واخلي او بیا هم دوی په دغه نوملړ کې شامل سی و. نه هغه ډله څخه شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړه چې دا شمیر به یا نور هم کته کیږي او یا به هم لوړیږي، ځکه چې تر اوسه د کندهار ولایت ټاکنې پاتې دي. نو په دغه اساس هغه وخت مونږ ویلی سو چې ځوانانو واقعا هم خپل رول پکې ادا کړي، ځکه همدغه افغان ځوانو که هغه په پلازمینه کابل کې و که په ولایتونو کې و چې په ساتونو ساتونو دوی د رای ورکونې په مرکزونو کې پتامه شول، او سره له دې چې دوی خطر هم په ځان منلی و، سره له دې چې د هیواد په هر ګور کې چې هر ټاکنیز مرکز دلته پرنسل شوی و، هلته د هر ډول خطر او امنیتي تهدید ګواښونه شته و. خو بیا هم دوی د سهار کله چې 9 بجې څنګه چې ویل شي و چې باید دغه ټاکنیز مرکزونه پرانیستل شي، خو بیا هم موږ د شهیدانو هلته په پلازمینه کابل کې موږ خپله تر 2 بجو هم د شهیدانو چې ځینې مرکزونه په 2 بجې او په 1 بجې باندې پرانیستل شول. خو هماغه ځوان چې موږ ورته وایو چې واقعا هم دوی اوس دغه احساس کړی چې باید په ملي پروسو کې د هیواد راتلونکي لپاره دوی خپل رول ولوبوي او خپل مسؤلیت ادا کړي، دغه ځوان د ماسکین تر 2 بجو تر 4 بجو حتی تر دې چې ډیری وخت هم ونه رسېده، خو دوی بیا هم ماښام کور ته لاړل خو نا امید نه شول. په دویمه ورځ کله چې ټاکنې دویمه ورځ ته وغځېدلې، دوی راغلل بیا هم په دغو صفونو کې ولاړ ول، په ساتونو ساتونو انتظار وېست تر څو د ملت کور ته د ملت هغه وړ استازی بوزي، ځکه چې دوی هم په همدې باور ول کله چې په دغه ټاکنو کې څو ګډون نه کړ پرته له شک چې تقلب فساد او د دې لارې پیدا کیږي. خو که چیرې هر څوک خپل رائے په سمه توګه وټاکي نو هغه به وخت وي چې د فساد او د تقلب څخه به هم مخنیوي شوی.
بله، تاسو مخکې وویل چې یو شمیر جنو یا مېرمنو تذکری هم نه درلودل، کله ول باوجود دې هم موږ چې د ولایتونو د انتخابات پر ورځ باندې کوم راپورونه درلودل او د افغانستان د ښځو چارو وزیر مرکه هم موږ خبره کړه د انتخابات پر ورځ باندې په ولایتونو او هداشان کابل کې د ښځو ګډون د پام واړو. څه فکر کوئ چې نور انتخابات ته پام سره څه د دې لامل شول چې جونې او ښځې په ډیره کچه په انتخابات کې ګډون وکړي؟
دقیقا ویلی سو چې اما په هوای په دې دوره کې نسبت نور دوره کې په پراخه توګه و د ښځینه لپاره څه نه ویلی سو چې اما په هوای به تر ټولو مهمه ده چې اوس مهال زموږ لوستې نجونې زموږ لوستې میرمنې ډېرې شوې دي او کورنۍ حداقل په دې باندې پوه شوې دي چې دوی باید د خپل زمنو تر څنګ خپل لورانې هم ښوونځیو ته پوهنتون ته واستوي او د دې لامل کېږي چې هغوی د خپل حقوق نه برخمن سي. بیا هم کله چې موږ وایو چې زموږ خویندو په دغه برخه کې یا په دغه ملي پروسه کې ګډون درلود، هغه میرمنې به د یاد نه باسو چې دوی اوس هم په کورونو کې هغه حق او حقوق حتی د پلار د خاوند د ورور له خوا نه ورکول کېږي. هغه خلک اوس هم به برخې پاتې دي. موږ کله چې وایو چې زموږ د خویندو حق ورکول سوی ده، یوازې به په پلازمینه کابل باندې اکتفا نه کوو، بلکې هغه ولایتونو ته ځو چې اوس هم هغوی خپل حق نه پیژني، او هغه خلک ښایي اوس هم د په دغه ټاکنو کې ګډون نه یې کړی. تر اوسه هم د افغانستان د وګړو هغه مکمل او په سمه توګه چې کوم شمیر ده هغه شمیر نه ده معلوم شوی. اکثرا کله چې دغه شمیر جوته کېږي دا په فیصدي باندې معلومیږي. ډېری زموږ ولسوالۍ دي، ډېری زموږ سیمې دي چې اوس هم دغه شمیر چاته نه معلوم شوی. هلته زموږ خويند ژوند کوي، هلته زموږ مایند ژوند کوي، چې دوی د ځل بیا هم د ټاکنو څخه به برخه و. خو زموږ غوښتنه بیا ده چې څومره کار چې د ځل وسه د عامه پوهاوی په برخه کې په ځنګړ توګه خزینه په برخه کې مونږ ولې چې څومره ښه مثبت نتیجه ورکړه، پرتون کې دا نه و چې بعد په همدې برخه کې بس توقف وکړو او همدومره مو بس نه، نور هم باید کار وشي. راتلونکي کې ولسمشریز ټاکنې په مخ کې لرو، بیا هم باید خوندو په برخه کې کار وسي، عامه پوهاوی ترسره شي، تر څو د دوی ګډون نور هم پراخ شي. حداقل مونږ وکړو چې د خپل ورونو سره په یو پرتله یې هم اصل نه برابر وسي چې دوی پکې ګډون
کوي. زهبی هغه ده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولیدل شول لکه څرنګه چې د نارینهو هغه انتخاباتي کمپاینونه پرانګول د نجونو پاغي کچنول. فکر کوي چې لوی ستونزه به د دوی په وړاندې څه وه؟ آیا خپل نه د غوښتي، آیا مالی امکانات بنول، او کنه نور ستونزې دي؟ لامل مثلا هغه ډول چې نارینه یا ورونه کمپاینو کې ده، فاین کمپاینو هغه څه نه.
ته ټول د مخ دا چې زموږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، او دا چې یو افغان پیغله یو افغان مېرمن اوس هم دغه جرأت کوي چې خپل اول کورنۍ غړي تقرنات ورکوي په دغه ټولنه کې دغه کوم سنزمن شرایط دوی ته دي، دا جرأت کوي چې دوی لاړ سي او ځان نوماند کړي. پرته له شکه چې دا یو ستر جرأت غواړي، او څنګه هم طبعا چې د زموږ د ورونو سره او هغه کسان چې ځانونه کاندید کړي دي، هغوی کولای شي چې لری پروتوس متلار سلام ده چې امنیتي ګواښونه امنیتي تهدیدونه به وي، خو نور خطره دومره ورته نشته. زموږ یوه خور چې دوی هڅه کوي ودرېږي او ځان نوماند کړي او په دغه مبارزه کې دا هم ګډون وکړي، هغه ته بېلابېلې ستونزې راولاړېږي. اول د کورنۍ له خوانه څوک وایي خپله دا ورور ورته وایي، خپله خاوند ورته وایي، خپله پلار ورته وایي چې زه درسره ولاړ یم خو تر یو حده پورې، یعنی سل په سلو کې نه. نو په همغه اساس امنیتي تهدیدونه شته. زموږ ټولنه تر اوسه دې ته سمه نه ده چمتو شوی. په پلازمینه کابل کې به چمتو وي، خو مونږ بیا هم هغه ولایتونو ته ځو، هغه لرو پرتو ولسوالۍ ته ځو، چې هلته تر اوسه د ښځو د مېرمنو حقوق چا نه دی پیژندلې. هلته به نو څه ډول یوه مېرمنه دا جرأت وکړي؟ دلته اقتصادي ستونزې هم رامنځته کېږي. افغانستان هغه هېواد دی چې وګړي یې د فقر تر سطحې لاندې ژوند کوي. نو دوی به په څه ډول دا کمپاینونه که مونږ دا ځل ولیدل، نو هغه کمپاین په طریقه یا هغه مصرف لګښت چې یعنی د نجونو په منځ کې نشته، خزینه وینه لري، شاید لامل هم همدا سوای وسی. او تر ډیره بریده پورې دوی هم امنیتی ستونزې هم نور د ټولنې نشمتوالی تر اوسه دی، چې یوه مېرمنه هم باید قبول سي چې په دغسې یو مبارزه کې ګډون وکړي. موږ یې دې شاهد وو چې هغه کسان باندې دا ځل د پارلمان نی ټاکنو لپاره یو زښته زیات شمېر کسان نوماند شوي دي، خو د ښځینهو شمېر بیا هم پکې کم ده. اما سره دې چې کم ده، موږ توقع درلوده چې باید د دوی د کمپاینونو مسله وي، که د دوی نور حقوق یې هغه حداقل په لوړه کچه ورکړل سي، خو دوی بې برخې وه.
بله استاد، یوه پوښتنه بله هغه ده چې په دې باندې وغږېدو چې مثلا د کاندیدانو کې د ځوانانو رول، مثلا رای ورکوونکو کې د ځوانانو رول، یو انتخابات چې د انتخابات نور سره توپیر لري، هغه دا چې په دې انتخاباتو کې یو ځوانه ټکنالوژي وکاره ده چې هغه بایومټریک سیستم، او په دغه سیستم د کارولو په برخه کې د ځوانانو رول، مثلا د خو یو د سې ټکنالوژي و چې هغه کسان چې مثلا نوې روزل کیږي په دې برخه کې روزنی ویني، او زیاتره په دې برخه کې هم وایي چې هغه کسان چې د ټکنالوژي سره آشنا دي تر ډېره ځوانان دي، په دې برخه کې فکر کوي چې څومره اغیزمنو دغه ټکنالوژي د کارولو په برخه کې، ځکه دا د شفافیت په برخه کې یو لوی ګام دی.
بله بله بالکل، لکه د موړاندې ویلې چې د تیر انتخاباتو او د اوسني انتخاباتو ترمنځ ډیر زیات توپیر او د شفافیت چې موږ وایو چې انتخاباتو کې شفافیت او اغام داو، تاسو وګورئ کله به چې یو څوک رایا چون کې به کله محل ته لاړ، یو خداو چې د تذکیرې د سټیکر مساله و وړاندې خوراکي ورته اشاره وکړه، بل دا چې دلته به په کوم محل کې یا په کوم مرکز کې بچي چا په تذکیره باندې سټیکر لګولې او دا به ته هغه محل ته د دینوم بل تصفت دای بل شفافیت. او دریم تاسو چې وړاندې د بایومټریک هغه د علي، ځکه چې تبن بایومټریک چې دی ځوان قشر اواز چې د ټکنالوژي سره آشنا دي، داسې ځوانانو هغه د استعمال په طریقه باندې دوی ورزل شو، او د بایومټریک دغه سیستم نه بازي زینو کې څه تخنیکی وسایل وو تخنیکی ستونزې وي بعضې محلونو کې بعضې مرکزونو کې موجود و چې ځینې ځوانان هلته د مشکلاتو سره مخامخ و. خو بیا په د ټول افغانستان په کچه کې موږ او تاسې ووایو تقریبا 4500 او شپږ بیا مرکزونو کې ټاکنې شوې دي په افغانستان کې چې د ګوتو په شمار په څو مرکزونو کې چې هغه موږ په پلازمینه کابل کې او په ولایتونو کې په مرکزونو کې هلته د بایومیټریک سیستم یا ستونزه وه او یا موجود نه و یا عامه پوهاوی و. خو د بایومیټریک سیستم دا پیره د انتخاباتو په شفافیت کې ډیر اغیزمن و ډیر مهم رول یې ولوباو او اوس خدای وکړي چې همدغه شفافیت د ځوانانو دغه جرأت لکه وړاندې خوراکي یادونه وکړه تاسې وویلې چې په افغانستان کې د ښځو ونډه ډیره زیاته کمه وه. اوس په تیر وخت کې موږ پرتله کوو اوس وخت پرتله کوو موږ ډیر زیات بدلون کړی دی تورمان صاحب تاسې وګورئ
زموږ
اوس موږ په افغانستان کې وګورو زموږ اکثره ځوانان چې دي هغه تعلیم یافته شو د طالبانو د واکمنۍ کې موږ پرتله کوو اوس وخت پرتله کوو موږ ډیر زیات بدلون کړی دی او په ټولو برخو کې زموږ په اداراتو کې اوس وګورئ اکثره ځوانان دي زموږ په نظامي قواوو کې ځوانان دي او پارلمان به انشاءالله ځوانیږي د دې خلکو وخت نور نه خلاص دی دا به تر څو پورې به دا په موږ باندې تحمیل شوي ځکه دا خلک بې سواده دي او بې سواده شخص چې دی هغه نور د دې ملک نمائندګي نشي کولای د دې ملک نمائندګي چې دا هغه ځوانان کوي د فکر خلک به کوي د قلم خلک به کوي د ټکنالوژي خلک به کوي او چې د دې عصري زماني سراشنا خلک به کوي.
مننه استاد. قدرمن اوریدونکو ویلاند د می ته ورزو تر لند د می ورسته بیا را ګرځو 0995 0115 د مو ټلیفون شمیرې دي ان شاء الله تاسو به هم خپل نظرونه را سره شریکي او دا شان له قدرمن ملمنو کڅ پختل لري هغه هم متر کول شي وس ویلاند د می ته
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
په یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو ته قانون باید تطبیق شي. کله چې قانون تطبیق شي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه شوي دي کرکټ فوټبال
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کړي
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو نه
بلی قدر من اوریدونکو به هم خراغ لاس ازادي رادیو دا تاسې د ځوان فکر خبرونه او ری موضوع مو دا کوم انتخابات تر سره شول په دې اړه د ځوانانو نظرونه چری او په دغه انتخابات کې د ځوانانو رول څنګه او بیا هم د ټلیفون شمیرې او اعلانومه 0995 0225 د ټلیفون شمیرې دی نو بسم الله کوي راته زنګول راو وه ک چې پوښتنه لري یا نظرونه شریکوي بلی ازادي رادیو دا مهرباني وکړي بله مهربانی مهربانی او کیسه سره غوړو
ای بلایت پاتیا ټلیفون په کار کې ما زړه رادیو ورجون کې کارکون کې ته سلامونه وړاندې کوم باندې سلامات ځوان روانم دا پښتنه زه می دا پښتنه دو چې دا غا څو چې دی راي نه پوت شو راي و نه کړه ولې وی نه چولې استعمال نه کړې ای دا خلکو سره په پای او څه چل چلان کې دا غا معلومات مو ترې
مننه مننه ستاسې نوم حکت سلام وانه اوریدل شو خو بیا هم د پکتیا ولایت نه دغه اوریدونکو تلیفون کړی و ملمنو یاداش کړه مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
محترم سرمان صاحب سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او ځواک تاسو دروسه ملمنو ته یو خدای دې شکری وکو باوجود باوجود هر سړی تاسو باور وکړي چې هر سړی برایا ورکول شاوخوا ته کتل چې اوس په راکټ لګېږي اوس په اول لګېږي اوس په انتظار باندې کېږي اوس په مرمۍ ور اوس په محل ته ور اچول کېږي باوجود د افغانانو خپل سرونه په لاس کې ونیول او خپل حق او حقوق یې ادا کړ او هغه حق چې پر دې باندې و هغه ادا رالو ودې ته ځوان نسل واقعا تاسو پر ځوان نسل باندې خبرې وکړي. باید نسل هم ځوان وي، کشر هم ځوان وي، فکر هم ځوان وي، ځوان وي، عقل هم ځوان وي، او غیرت هم ځوان وي. نو رالو مسلې ته انتخاباتو باوجود دې چې افغانانو خپل غاړه یوړه او خپل سناسه مشکلات ډېر مشکلات یې پر غاړه واخیست او خپلات یې ادا کړي. رالو هغه مشکلات چې په کمیسیون کې وه یا په بایومیټریک کې وه، تاسو باور اکثرو کاندیدانو رایې اوس ورکې شوي دي، ګرسره درک نشته. بعضې اوقاتو کې زورمندو خپل پناه په استعمال کړي دي، د خلکو رایه اصل کړي دي. په بعضې موږ ولیدل خپله د جوزجان په ولایت کې چې هلته کېدلې، ناظرینو به اشارې ورته کولې، په 15,000 په 2,000 د خلکو رایه اخیستل کېدلې، او د خلکو اقتصاد هم ضعیف و، او په یوه په بل باندې د خلکو لیستونه په د خلکو نومونه په لیست کې دنه بودن، دا خبره وه. او نور مشکلات هغه وو چې مراکز خپل پر وخت باندې خلاص نه شوه. او بله مشکل دا تورمان صاحب د میلمه سیم پوښتنه دا ده چې خور جواب راکوي که ورور جواب راکوي. اول خو دلته حساب کمیسیون وکړي چې نه میلیونه خلکو میلیونه څه کم نه میلیونه خلکو انتخاباتو کې خپل نومونه ثبت کړي دي، او دا اوس راله 4 میلیونه ته چې دا ګرده ورکې خو 4.5 میلیونه به شي. زه وایم 4.5 میلیونه نور هم ورک دي. اوس فرضاً دغه وکیلان که پارلمان ته ولاړ شي، په 4.5 میلیونه رایه به دا ټوله تقریبا 10 میلیونه دی. دغه د دغو خلکو نمایندګي دا کولی شي که یا، او دغه انتخابات څومره تر مشروعیت او څومره شفافه. او بله پوښتنه دا ده چې که چیرې دا زورمندو خو دلته زورمندانو خو خپل پناه په دلته خلکو ته اشارې کولې، رایې د خلکو واخیستلې، که چیرې زورمندانو په کمیسیون کې هم او کمیسیون ته هم لاس پیدا کړه، په فساد سره، په غصب سره، او د خلکو رایه غصب کړې، په دې باره کې باید څه وشي؟
مننه، مننه خالص صاحب. کور ودان، ژوندي اوسئ. بل اورېدونکی هم را سره د ازادي راډیو د مهرباني وکړئ. بله مهرباني وکړئ.
ازادي راډیو ته.
بله ازادي راډیو ته مهرباني.
احمد نوم می مریم ما یا چې موږ نن تاسو ته مل کې نیولې.
احمد مریم جان مهرباني.
اورې
مریم جان مهرباني. ساسي راګورو مریم جان خلزان معرفي کې نور اړي کې پرې شو. په هر حال بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکړئ. ازادي راډیو بلې ازادي راډیو دا مهرباني وکړئ. بلې فکر کوم چې دغه اوریدونکو اړي کې هم پرې د تخنیکی همکار بل اړي کرا واخلې. بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو رادیو سره خبرې وکړئ. مهرباني څوک لکه مزه.
السلام علیکم معلم صاحب. احمد زابل ولایت څخه.
معلم صاحب مهرباني وکړئ.
معلم نه یم، معلم یم.
بله
تاسو د ازادي راډیو.
بله مهرباني وکړئ.
قربان جسم اوخ مې دوه ورځې ځوانان او سسیو بله مرزانه ده. اول مله زو سوسمال دا ده چې دوی خو دغه دوه ځوانانو په یوه بسم الله ونه ویله، په خبرو شروع وکوله، سلام یې واچاو، بې سلامه یې په
زه فکر کوم چې سلام واچو خو هغه وخت لکه ستاسو راډیو نو ولې معلم صاحب. نو بل اوریدونکي هم خلو. بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
سلام محمد له پولیس شخصینه.
بلې مهرباني وکړئ. بلې مهرباني.
خزه سلامونه مې کې تاسو درنو منو ته وایم. موږ دا شو وای دا موږ خاص ساتي خلک دي، دا موضوع ټول موږ جدي نه و. او هغه ته ته څوکۍ باندې چې ناس ته هغه خپل هغه څوکۍ نن د ګولې چې کومې څوکۍ نه نه بدې ډالر یا ماغه ته کوشش کوي. او موږ ځانانو پلاک کې ګورو وینې په ځانانو سکینګیری مشران ټول ظلم ناروا کوي. دا دې دې انتخاباتو نه مخکې ظلمونه ته کوي تاسې ګورئ په داسې چوکیو کې اویا کلن ناست دي اتیا کلن ناست دي نوي کلن ناست دي هغوی ولې ناست دي نو د ځوانانو ته ولې دغه چوکۍ نه پرېږدي او پارلمان خو نه د نولي صوبۍ دي حقوقونه دي سرنګوالۍ دي ماتمې دي په دېو کې ځوانان ټولو کې حق لري او معلوم چې مونږ وینو په محکمو کې په سرنګوالۍ کې په ګندکاتو کې په دغه زورولو زمون دي چې په کې ډالر چاپوي پیسې په کې خوري او یو ځوان مونږ نه دي لیدلی چې په کې یو شوبا کې زه وینم چې یو ځوان دی مونږ له ټولو نه دا خواهش کوو غواړو چې ځوانانو ته دې موقعه ورکړي ټول د خوښي کې د سپینګیري سپینګیري د کښېني سکي دي وګېدنه وي بس یې د ډېرې وخوړلې دی ډېرې ځانونه مالک کړل نور لږې مونږ هډوکي نه شتللی پرېږدي دغه ځوانانو ته چې ځوانان عدالت له او حق حقدار ته وسپاري وسلام پوپېره
مننه ډېره ډېره خپل مېلمانه راخلو د پوښتنو په اړه بیا که وخت پاتې او بیا به اوریدونکو ته ورشو مهرباني وکړئ استاد تاسو
نومړنی اوریدونکو پوښتنه کړې و چې ځوانان د پکتیا ولایت نه چلبه د پونه میزم پوی نشم تاسو پوی نشوي
بله ټلیفون اړي کې څه خراب
و بله بله د پکتیا ولایت نه چې ځوانان ځینې ځوانانو چې هغه د رایا چونې نه پاتې شو طبعا د پښتنو په انتخابات د کمیسون نه وشي چې ولی ځوانان د رایه چون نه پاتې شو او د پښتنو باید د ځوانان نه وشي متاسفانه خو زه د سوال په ارتباط باندې هغه ته یو نظر ورته ورکوم البته زما خپل شخصي نظر دی یو زما په نظر باندې چې ځینې ځوانان د رایه چون نه پاتې شو یوازې کابل مونږ تاسې نه اخلو د جلال آباد ما اخلي د هغه ولایتونو چې پاغي په مرکزونو کې امنیت دی ځینې ولسوالۍ وبخې ځینې لری پرتی سیمې ولسوالۍ کلی آلته نامنی وا او نامنی اغه خندو چې ځوانان پرې نه خو چې دوی په انتخاباتو کې ونده واخلي بل دا چې د انتخاباتو موده د یوې ورځې نه دوه ورځې ته وغځول شو نو په دوه ورځو کې خلکو کولای شو چې لاړ شي او د خپل خوښې نومان ترای ورکي په اول ورځ په انتخاباتو باندې ډیر زیات شکایتونه دا چې ټول رسنۍ او د خبر راغستله او انتخاباتو کمیسون هم د ستون زمانه لچې د دوی ځینې مرکزونه وغه یو بجا تر 12 بجو پوری تر 2 بجو پوری ځینې اما په همې د بایومټریک د سیستم نه نو سونځو مشکلات پدې کې وو یو د ستون زوخه اما غو چې موده ورته دوه ورځې ته وغځوله نو انتخاباتو کمیسون زما په نظر باندې دي کې ګرام نو ځکه وخت ورته زیات ک او ځینې ځوانان چې لانړ په انتخاباتو کې ونده وانه غسله امنیتي ستونزې به مشکلات او د امنیتي ستونزو او د مشکلات هم اغه خاندو چې دوی پرېنه خدل بل اوریدونکې پښتنه وکړه چې څومره په پارلمان کې شفافیت وي نو پارلمان به څومره شفاف وي راتونکي پارلمان دا نو اغه پښتنه ده چې دا به راتونکي کې جواب شي او به ګورو چې ما مخکې ویلې کچیرته د فکر خلک راشي کچیرته عالمان خلک راشي کچیرته د ټولنې ممتازه طبقه راشي او د اغه ځوانان چې هغه په ډېر احساساتو باندې په افغانیت باندې په غیرت باندې دوی لاړ او د خپل خوښې نومان ته رائے ورکړه او دغه امنیتی مشکلات په ځان باندې ومنل لکه یو وړاندې اوریدونکي ویل چې موږ په محل کې به ولاړو اوس په فکر باندې ته چې اوس بدلته راکټ لګیږي دا محل به ورخلی دلته امنیتی مشکلات دي دلته ستونزې دي دا هر څه په ځان باندې ومن یعنی ځان قرباني ته آماده ک موږ او تاسو په د بیلابل ولایتونو موږ او تاسو امنیتی پیښې ملرلی تقریبا زیات کسان په خپل ژوند لا سور کوي ځینې کسان پکې جوړول شو خو د دې سره سره د دې پیښو د په ځان باندې ومن لچی خپل راتلونکي په خپل خوخه باندې وټا کی او هغه د دې شفافیت لپاره هم د دې لپاره چې پارلمان مزوان شي او یو خپ پارلمان لرو او په څونکی کې د ولس واقعي استازیتوب کې د سي پارلمان نه ویل کتي پارلمان چې و تورمن صاحب کوي اجازه راکړي زه فقط د افغانستان نه باندې وزم او په پارلمان باندې یو دوه نقطو کې د اوریدونکو ترانا اچو په نور لسوا او دولسم کال لمخ کې په فرانسې هیواد کې وستونزه پیدا شو د فرانسې هیواد مشران راټول شو چې د غستونزه څنګه پاتې ورسي اغه ستونزه و چې د ولس او د دولت ترمنځ فاصله واټن پیدا شو دوی په دې فکر کې شو کچیرته ولس موږ تخپل استاذ را کې نمائندگان را تر کې کېد شي د ستونزه حل شي اما غو چې دوی انتخابات وکړو پارلمان ته نمائندگان ولېګل خو اغه نمائندگان چې هغه واقعي د خلکو اساسي توپ کو پارلمان په یو ملک کې ډیر مهم رول لري کله چې د فرانسې هیواد ولس هغه خپل استاذي هغه واقعي استاذي عالمان خلک ټولنې ممتازه طبقه پوي خلک دای معیار وټاک د چې کله پارلمان ته ولېګل د دوی هغه ستونزې مشکلات سره حل شو تاسو ګوري فرانسوس په کوم ځای کې ده یو وزینه علت د فرانسې د پرمختګ هغه د پارلمانو
نو پارلمان په یو ملک کې ډیر مثبت رول لري، خو په افغانستان کې د واټن پیدا کوونکي تیر پارلمانو، په افغانستان کې د قبضمکې غصب کوونکي هغه پارلمانو، په افغانستان کې د قانون ماتونکي هغه پارلمانو، او په افغانستان کې ډیر ستونزې او مشکلات چې پیدا شو د ولس او دولت ترمنځ کومه فاصله واټن چې پیدا شو دا پارلمان پیدا کړ. خدای وکړي چې د دې برعکس شو، مونږ د دولت او دولت سرمایه چې کومه فاصله واټن پیدا دی دا پای ته ورسی، د ولس واقعي استازیتوب وکړي، قانون تطبیق کړي. یعنی ما په پارلمان کې داسې کسان ولیدل په تیر پارلمان کې چې خپل د قانون په تعریف نه پوهېده، نو دا به څنګه قانون تطبیق کړي؟ دا په خپل د قانون په تعریف باندې نه پوهېږي، دا به څنګه قانون تطبیق کړي؟ د قانون تطبیقونکي، د قانون نظارت کوونکي، د دولت ارزونکي، د دولت هغه د کړنو او څارونکي دا پارلمان دی. خو په افغانستان کې متاسفانه تیر پارلمان نه، نو راتلونکي پارلمان دا هغه پښتنه ده چې دا په راتلونکي کې ثواب شي. کومګه وګورو لکه سره کم مو چې انتخابات ولید چې ډیر په شفافیت باندې و شو، بعضی وخت کې بعضی زینو کې مشکلات خو ډیر استثنایی وو، څومره چې زموږ تمه امید وو دا هغه نه ډیر په انتخاباتو کې شفافیت او ځوانانو ونډه ډیره و، او ان شاء الله پارلمان هم ځوان وي. یو بل اوریدونکي د پولیچرخی نړۍ کوي ولا چې زه هغه د خور وخت نه نیسم، بیا پوه چې ټول پښتني دا ځواب کوي، بیا به دا به خپل نظریات ورکي. دوی ویل چې ټول هغه سپینګیری دی اتیا کلن یا ویا کلن دی په اداراتو کې ناشتي سپینګیری نه اوس خفه نشي، بس نور دی دوی تقاوت شي، دوی د کور کې کینی کوری ودان خدمت وکړه، د امددی ملت بچی دی، د دې اولاد ته اوس امددی خپل اولادونه وروزل، امددی اولادونه دی راشد دوی په زیدی کینی، خو چې هغه تحصیل کړی وي، هغه پوی وي، هغه د فکر خلک وي، هغه عالمان خلک وي، دا ډیره خبره ده.
ډیر ډیر مننه. ما خو ساسې ګوت ته پام شو، تاسو دواړه ما د رائے ورکړې د ګوتې مرنګ دي، او په دې برخه کې د ځوانانو رول یو شی چې دی مخکې دی نه چې د پښتنې به تاسو یادش کړی وي اسینا جانې، چې دې ته ځواب وایو. یو موضوع دا چې اوس پښتنه وشوه چې ځوانانو زیاتره رائے نه پات شول کنه، د فساد په اړه هم مثلا خبرې کیږي، ځوانانو په مثبت رول خبرې وکړي کنه، ولی پات شو دا موضوع چې یو شمېر ځوانانو کېدای شي بي مسؤلیتي کړي، مثلا هیڅ نه سټیکر لګولي په تذکره کې نه ګډون کړي کنه، بدا پروسه کې ګډون نه کړي، مثلا کومګه وایي چې ځوانانو پراخ ګډون وکړي، دا هم کې خلک چې فساد درغلې خبرې کړي شي، په دې کې هم د ځوانانو لاس وی په درغلې کې په فساد کې کنه. دوی لپاره موږ ستاسو پیغام څه دی دا به هم به وره نومړي خپل دې موضوع ته ځواب وایي.
دواړه پوښتنې دي، خو دواړه ته به ځواب ووایو. په پیل کې ستاسې پوښتنې ځواب ته راځم. تورمان صاحب، تاسې یادونه وکړئ ځوانانو څخه، څنګه چې مخکې زموږ اوریدونکي هم اړیکې نیولې وه، هغوی هم اشاره وکړله چې دوی د ټاکنو څخه پاتې شول. یو ځل راته د پوښتنې ځان څخه وکړه چې ولې پاتې شولو؟ په دوو ورځو کې موږ دومره وخت پیدا نه کړ چې لاړ شو د خپل رایه وکاروو، او کنه داسې خوم نسی کېدلی چې ټاکنو کمیسیون د هر وګړي کور شاته تللی وای، او د ټاکنو دغه کوم پروسه سی وه، کوم مواد سی وه، هغه ور وړ وی چې تاسو خپله رایه وکاروئ. پرته له شکه چې هغوی به په یوه سیمه کې مرکز جوړ کړی اوسي، هغه سیمه کې نږدې وه که لرې وه، خو که لرې هم وه، بیرته دلیل دا و چې هلته امنیتي ستونزې وي یا هم نورې ستونزې وي چې دوی ونه کړای سول چې په هره سیمه کې په ډېر نږدې واټن کې مرکزونه پرانیزي. خو بیا هم موږ وایو چې د هېواد په دغه دوه دېرش ولایتونو کې چې ټاکنې ترسره شولې، په ښوونځیو کې مرکزونه پرانیستي وو، په پوهنتونونو کې، په هغو سیمو کې چې هلته دغه مرکزونه جوړ کړي وو، پرانیستل شوي وو، حداقل موږ هم باید ځان ته لږ زحمت ورکړی وای، او تر هغه مرکزونو پورې دوه ورځې پوره موږ وخت درلوده. اوس هم موږ ته هم دغه پوښتنه پیدا چې د 8.8 میلیونه وګړو چې خپلو تذکرو باندې سټیکر لګولی وو، ولې 4 میلیونو رایه ورکړې ده؟ پاتې نورې په هغه ورځې دوی سټیکر لګوله یا هم په خپل تذکره باندې او خپل ځان په دغه لیست کې شامله و، په هغه ورځ باید دوی ځان سره دغه هوټ هم کړای و چې زه چې دا سټیکر لګوم، بل ورځ حتما باید یوه ورځ بل هم ځان ته زحمت ورکړم او لاړ سم خپل رایه وکړم، او د هیواد راتلونکی وټاکم، د ولس کور ته باید هغه څوک زه ولېږم چې زما د رایې څخه دفاع وکړي. خو هغه کسانو چې به دغه عمل ترسره نه کوي، په دغه دوه ورځو کې ځان په زحمت نه کوي، هغه د بیا په راتلونکي کې ګیله هم نه کوي. هغه ځوانان چې خپل رایه وکارولې، هغه زه مطمئن یم هغه ځوانان چې په راتلونکي کې به دفاع هم د خپل رایې څخه کوي، که چېرې د دوی حق وخوړل شي، بیا به هم خپل غږ اوچتوي. مونږ سمه ده نوماندان به ډېری وي، ځوانان وي، مشران به وي، خو مونږ ته مهمه دا ده چې دغه کسان به څوک بیا تر هغه کوره پورې، پرته له شکه چې ځوانان پکې ونډه لري.
هغه ځوانان چې دوی ذهنونه نور فعال دي او دوی هڅه کوي چې خپل هیواد لپاره ښه راتلونکی وټاکي. هغه د پارلمان دننه اوسې ادبان اوسې مهمه ده چې افغانستان کې داسې ځوانان را پیدا سي، داسې ذهنیتونه را پیدا سي چې نور راویکسي او نور هغه بخوانی د ژمي خوبونه هیر کړي او په دې باندې پوه سي چې ځوان نور نه باید ویده اوسي.
ډیره ډیره مننه. یو موضوع پلا ده چې تاسې د پښتنو په اړه د اوریدونکو څه نظر
لرئ؟ یوازې ما دویمه پوښتنه چې وه زموږ یو اوریدونکي چې ویلې چې ستاسې په نظر آیا د ټاکنې مشروعیت لري که نه، ولې نه لري، په کوم دلیل مونږ ووایو؟ سمه ده، کمیسیون کې به ستونزې وي، د بایومیټریک سیستم کې ستونزې وي، شاید ډېریو سیمو کې نه یې تطبیق سوي. هغه د یوې ورځې تر بلې ورځې تر منځ کوم واټن سره رامنځته شه او ډېری کسان وایي چې په دغه مدت کې به ډېرو زورواکو ډېرو غصبینو هغه کسان چې بیا هم په همدغه فساد کې دوی شتون لري دوی به ګټه اخیستې وي. خو دا ګټه یې که اخیستې وي دا مونږ بېخي 40% ته لوړوو، 40% به ګټه اخیستې اوسي. خو بیا هم هغه ځوانان هغه د افغانستان وګړي نسو هیرولی چې دوی په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې د بغلان په نیم بغلان څو ولسوالیو کې جنگ روان و، خو په نیم بغلان کې بیا هم زموږ هیوادوال لاړل او خپلې رایه وکاروله. کله چې مونږ وایو چې دغه پارلمان یا هم دا ټاکنې به مشروعیت ونه لري نو د هغو کسان په حق کې شاید ظلم کړی اوسي چې هغوی په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې د خپلو کورونو څخه بهر شول، میندې خپل ماشومان په کورونو کې پرېښودل، حتی هغه ځانونه سره دغه مرکزونو ته راوستل، حالانکه شاید ډېرې ستونزې به هم پراتلونکي کې ورته رامنځته کېدلې. خو بیا هم دوی راغلل خپلې رایه وکارولې. په دغه صورت مونږ نه سویلی حتی که یو افغان هم په صداقت سره خپله رایه کاروري اوسي بیا هم د افغانستان د پارلماني د ټاکنې چې ترسره سولې د مشروعیت لري.
بله، د دواړو نظرونه په دې اړه راخلم. بیا به خدای پاماني کوو چې په شکل د اشکالو دغه بحث هم جمع بند شي. هغه دا چې انتخابات وشول، خلکو ځانونه کاندید کړل، ځوانانو ځانونه کاندید کړل، ځوانانو رایه ورکړي او ومنو چې مثلا په ډېر شمېر سره ځوانان به ولسي جرګې ته رایه هم پیدا کړي. اوس دغه ځوانان چې ولسي جرګې ته رایه پیدا کوي غوښتنه څه ده؟
هغه ځوانان چې هغوی ولسي جرګې ته لاره پیدا کوي لکه سره کم چې ځوانانو په انتخاباتو کې دوی ته رایه ورکړه په ډیر سپیشلی او په پاک زړه باندې لاړه او صندوقونو کې رایه واچوله، امنیتي ننګونې په ځان باندې ومنلې، ستونزې او مشکلات یې ومنل، اوس باید د دوی واقعي استازیتوب وشي. ځوانانو ترمنځ هغه واټن او فاصله چې دا پای ته ورسیږي، ځوانانو سره د نور د مور او د مېرې چلند نه کیږي، ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابر شي، ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي. یو نقطه چې زه ساسې د پښتنې وړاندې لګزم اسنی خو یادونه وکړه چې په انتخاباتو کې د ځوانانو ونډه یو څه کم وادي، په یو څه هغه خپل نظریات پر کړې تاسو ویلي منفي اړخم ویلي، ولی ځوانانو په انتخاباتو کې ونډه وانه غستله؟ ولی زموږ ځوانان اکثریت په نشي توګه روږی کیږي؟ ورځ دې دا پښتنه څوک کوي؟ ولې ځوانانو ته د کار زمینه نه پیدا کیږي؟ ولې ځوانانو ته د تحصیل زمینه نه برابرېږي؟ ولې ځوانان دې ته مجبور شو چې هغې په کښتیو کې ډوب شو؟ ولې ځوانان د ستونزو او مشکلاتو سره ورځ تر بلې په افغانستان کې مخامخ کیږي؟ که موږ په انتخاباتو کې خبرې کوو خو د ځوانان عامه پوهاوی، د ځوانانو بېسوادي، غربت او تاسې دغه حال وګورئ، تاسې وګورئ په دې کابل په ښار کې څومره ځوانان په نشي توګه باندې روږدي دي. یو څوک چې په نشي توګه باندې معتاد یا هغه نو راتلونکی څه پیژني؟ هغه انتخابات څه پیژني؟ د دې د دام ځوانان دي، دام د افغانستان ادب دي، دام په افغانستان کې حق لري. نو پارلمان او بالخصوص هغه ځوانان چې هغه پارلمان ته لاره پیدا کوي، زه مطمئنم کم ځوانان چې په انتخاباتو کې د کم ولایتونو ځان نوماند کړي دي او زه څومره معلومات لرم د فکر خلک دي، پوی خلک دي، عالمان خلک دي، واقعا د دې ولس استازیتوب وکي او نور به د دې ولس هغه ستونزې او مشکلات چې دي هغه به نور وغځي ورحل کی. نور موږ دا دغه ستونزې او مشکلات چې دي دانه شو غملې. اوس تاسو ګورئ تورمان صاحب، په افغانستان کې 20% یا 15% چې دي هغه ځوانان تشکیلې، موږ سپورت ځوانان وزارت نه لرو، موږ یو موینت لرو، هغه د موینت هغه خدمات چې دي هغه د ولایتونو د خارونو پورې محدود دي. د اطراف ځوانانو ته هیڅ شین دي شي، د کل ځوانانو ته هیڅ شین دي شي، د ولسوالۍ ځوانانو ته هیڅ شین دي شي. دوی ته باید د کار زمينه برابر شي، دوی ته د تحصیل زمينه برابر شي، دوی ته د ژوند امکانات برابر شي، د دوی غوښتنو ته رسیدګي وشي او دا تمه او امید چې ده د راتلونکي پارلمان نه او د راتلونکي پارلمان په ځوانانو کې دا ورته ان شاء الله زوینم.
ډیر ډیر مننه سینو جان تاسو هم.
بله، دا چې وښتر راځي په دقیقا هغه نیټه چې ټاکنو کمیسیون له خوا نه دوی ویلي چې په دغه نیټه باندې به د دغه ټاکنو پایله بیلانی که مونږ به هم همغه ته پټه مو وسو او ځوانان وس هم وخت لري هغه ځوانان چې دوی رای وکړوله او به غوښتل چې د افغانستان پارلمان ته هغه طبقه راولي هغه اشخاص راولي چې هغه وقن هم اقدار دي او لیاقت لري نو دوی هم په تمه وو سوال دې تر څنګه چې اوس هم د اتچلوي ساتونو پورې د شکایتونو بیا هم د سپټولو مسله ده هغه ځوانان بیا هم په موږ ځوانان غکه وچی دوی وای زموږ حق خوړل شوی تاسو بیا هم حق دغه وخت لري چې خپل حق نه دفاع وکړي خپل حق نه دفاع کوو هر هغه څوک چې د افغانستان پارلمان ته لاره پیدا کوي هغه باید د افغانستان د هر وګړي د ماشوم نه شروع تر هغه کسان چې عمر نه ډیر دي باید غوي کوم مسولیتونه چې لري په ټوله کې مهمه ده ده چې د یو چا د مسولیت نه پورته هم موږ څه نه غواړو خو هر هغه مسولیت چې دوی ترسره کولی سي باید د ځوان لپاره ترسره کړي او حداقل راځي موږ هم که په نورو هرو برخو کې نسو کولی چې د نړۍ سره سیال سو خو د ځوانانو د وړتیا په برخه کې افغانستان د ډېریو نړیو ډېریو نورو هیوادونو او نورو ملکونو له ځوانانو څخه دوی لیاقت لري دوی وړتیا لري یوازې ده چې وخت ورته نشته او یوازې چې څوک لاسنیوی نه کوي نو هغه طبقه وګړي چې هغوی په پارلمان ته لاره پیدا کوي دغونه مهیله هم ده چې راځي په ډیرو زحمتونو باندې د افغانستان وګړي تاسو ته رایه درکړله دغه په سترګو کې وساتئ او د یاد دایمه باسئ چې په څومره ستونزمنو شرایطو کې د افغانستان وګړي دې ته حاضر شو چې رایه درکړي باید د افغانستان د هر طبقې وګړو لاسنیوی وسي او د دوی لپاره کار وسي
نو زه هم چون د خبرونه ورستی شي بلی ناچار یو چله اوریدونکو سره خدای پامانی وکړو یو لنډی ورته ویم چې وی ځوانانو یو تربل جاری گئی ما د مجلس سیاران لیدل چې خاورې شو نو تاسو دواړو د مننه محترم استاد اصغر مومن او دغه شان اغلی حسینه زاهبی دغه شان له خاغلی ودود افغان نن مننه چې د خبرونه په لومړي سر کې را سره ملګری او د موضوع په اړه را سره خبرې وکړي له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل خپل پښتنې مو مطرح کړې خپل نظرونه مو شریک کړل د ځوان فکر تر بل خبرونه تاسو په لو یو بخون کې خدای سپارم خاونه ولاره
ستا میڑا نتا سلام دے په هر ځړ کې دې مقام دے ته ګټم کې دې دې خا دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگتن کے دج خارے تساتن کے دج خارے ند خوب ند آرام دے وطن باندے دپام دے گورستا تصویر دیوال کے دڑولے یوی پیر لے ان کریزو دستانو پلاس نکلے دیکھو در پلاڑا ناستا نمبر اخلی گلے گلے پتا پو کے یاد بھی دے سہر دے کما خام دے سہر دے کما خان دے